پریدن کو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې تانې څنګه او درس سات خبرونه اوریدلای شي خو تر هغه مخکې خبرونه د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني وښوده چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون وویل د ښاغلي شنکر په وینا چې ویلی دی هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې ده د می میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد څرګندونو ډېر غبرګونونه راپارولي وو. هغې ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه وشي خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ دې کارې پراخ غبرګونونه درلودل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولی چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به پکې شتون ولري. نور هغه د کورنی کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وایي روسیه د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر شلو زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرنشنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکۍ راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان مړه کړي او تر 200 زیات کورونه ویجاړ کړي. د دوالیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکی تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل دغه بړبوکۍ د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي وځپل. د دپو وینا محلي خیریه بنسټونو 128 کسان روغتونونو ته لیږدولي او په دغو کلیو کې 232 کورونه ویجاړ شوي. چارواکي وایي دغه بړبوکۍ د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو دو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به 3 میاشتې وخت ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلن له کبله د دواړو لویو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپله پوځي همکاري لا زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر سره هم وګوري. د فلیپین ولسمشر به واشنگټن ته هم په سفر لاړ شي چې د می میاشتې پر لومړۍ نیټه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. رنو اوریدونکو دا چې د اختر دریمه ورځ ده نو تاسو ته دا ورځ مبارک وي. رابولم یو ځل بیا د تانې څانګې خپرونې او هم دا ډول د درسي سات خپرونو اوریدو ته په دې هیله چې له ازادي راډیو سره پاتې شي. ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بهتر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېر وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 5 ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه لیتر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړې کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الا زر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. افلاطون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دو ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتابه خو به چاپ کولو، اوس دا کال وشو، دې کال کې به موږ ټول 3 کتابه چاپ کړي، بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګه پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سوي، جشنونه سوي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغو کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي، خلک تبدا معلومی اس کتاب کو ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره به جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره به په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خپرندویه ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندویه ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندویه ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندویه ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وه په دې برخه کې هغه څومره ټکنی شوی و چې هغه بیرته را ښه کړو. نو نسبتا ښه وه، لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو، ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو په کې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمره خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر، یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک، نو دغه یو څه امیرونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه وسول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه وسنول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه به پروګرامه کړي ول، دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغه هم ډیری به پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي، نو دغه وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص ورځ باندې دیغه مشخص هفتې په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی هفتې لپاره، هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو. او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته یې د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ